د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 15 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 80 کیلومترو تر منځ ښودل شوی. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تیره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کیدو هیله ښولې. اغلې امیری پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه یې ورته برابره کړې ده. اغلی امیری همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدمیچي یاماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او ورڅخه مننه یې کړې چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړ ازمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمې په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې لیکلي چې دا لدې سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسلی چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس شاوخوا یو پر درېیمه برخه کیږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشت په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنۍ برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون لړیوالو مالی مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملې د اندېښنو په سر راپورته شوی. میرمن باربوک پرون پنځمه په برلین کې وویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نو وړاندوینې وړ نتیجې وګوري. هغې وویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوه. نوموړې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه، وویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشران لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پکله خبري شوې دي. لمک سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. امیل ماته خره غلاست وای ستریم شي بخیر اغلی
تاسو ټول خوږه ودون کو سلامونه او درنښت.
رازو دی ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل دا څومره د هر وګړي حق دی چې باید د تحفظ آرام ووسی؟
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دلته د انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کېږي، چې یو فردي امنیت دی، یو اجتماعي امنیت دی د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې دا امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یو کورنۍ مدیریت کوي، نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه آرامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې. متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې وي مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبره ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه، یعنی زه اول لاسې د ما باید ومنل سي؟ دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزر شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډېره پر مسؤلیته وظیفه ده، که هغه په د کورنۍ په سطحه وي، که هغه د یوې ادارې په سطحه وي، او یا د یو هیواد په سطحه وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشان اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کېږي. نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي، بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تهداب چې په تربیې باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې دا درلودلی سي؟ له رواني اړخه، له ټولنیز اړخه، تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي، او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي، بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پخو لاندې کېږي، او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه مېرمنې ډېرې صدمه ویني، مېرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولای چې په داسې یوه صنعتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې مېرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسېدګي نه کېږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا مېرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له مېرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل شوي کله چې یو هلک واده کوي یا یوه نجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي. هغه ته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي. حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید مېرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم توګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي او د دې ترمنځ دغسې تاوتریخوالي رامنځته نه شي او بالاخره جدایي رامنځته نه شي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغسې ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني امت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې متاسفانه. نو هغه کورنۍ چې انګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د مېرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د مېرمنې حقونه ادا کړي، او په هغه غوښتنې چې مېرمنې لري، چې هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل مېړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي، او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې، او پرېږدي چې د خپل د مېرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبوره کوي چې د دوی په وړاندې به احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دغلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دواړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د مېرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د مېرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامته دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغو مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د مېرمنې حقونه څه شی دي، او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي، که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري، د نیکه او د نیا او د مور پلار ترمنځ، دوی څه ډول بیا تربیه کیږي؟
د کور د ماشومانو تربیه یو ډیر اهم موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومانو ته د تربیې مصداقونه مؤلفې دا ډیرې زیاتې دي، او په دې باندې علماو ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیې لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه، دا هم ورته برابرول غواړي، ځکه له یوې خوا د اولاد په تربیه کې د ماشومانو داخلي قواو ډېرې مؤثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنۍ قواوې چې هغه محیط د هغه د ماشومانو په تربیه کې ډېرې مؤثره دي. باندنۍ قواوې تر ډېره تر شپېته اویا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. که چېرې کورنۍ محیط جوړي، که چېرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت وي، محبت وي او متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کېږي. او که چېرې دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېره بده اغیزه لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان یې وایي نه شي زده کولی، مګر هغه څه چې لویان یې ترسره کوي هغه مستقیم اغیزه پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویانو خبره درک کړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل ترسره کیږي هغه په خپل ذهن کې ځای کړي. نو کوشش باید وشي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښې خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنۍ محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه که چېرې یو ماشوم رواني ستونزه ولري، د ده اغیز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغیزه لرلی شي نور ماشومان هم کولی شي چې په رواني ستونزو باندې اخته کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط ته یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت شوي هماغه سوي له ځوانۍ نه، بیا ځوانۍ نه وروسته پاخه عمر ته رسېږي، بیا پسې سپینګیري سي یا سپین سري سي، دوی همیشه په نورو باندې حاکمیت وکړه، اته اول له کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي، اتره زوی سو دي، خاله زوی سو، خور سو، ورور سو، چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې. عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له ده سره دای پلانجه کې اوسي، بیا که یې څوک ورته نه وي، بیا نو راځي خپل د کور منځ ته، اته خپل اولاد سره همداسې برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه یې کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسي؟
همدغه خلک، همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته، چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډېرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډېر لوی جرایم هم ترسره کولی شي، بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه څرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډېر مهم ده، د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډېر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیزه لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او که چېرې دا شخړه ونه کړي، مثلا د ده ذهن بیا نارامه وي، او ذهن یې همیشه دا غواړي چې باید، لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي، او هغه شخړې چې غواړي، هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلان باید د سره وسي، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي په عمومي توګه، په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې، دغسې تداوي باید موجوده وي کلنۍ پروګرامونو کې، او په کلنیو طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوي امکانات برابر وي، او برابر شي ورته، که دوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي، د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي، یا مثلا د کورنیو لخوا نه معرفي کیږي، د دوی د تداوي لپاره باید بهتر بهترین زمینه مسائل ترسو مخکله دین شي د چا ژوند کې داخل شي یا مثلا یو ځوان چې دغه څه ډول ناروغي لري دا په حقیقت کې یو ډیر ستر رواني ناروغي ده. نو که چې دغه څه یو ځوان چې ناروغي لري مخکله دین شي دا د یو چا سره نکاح کی یا مثلا د یو ګټ ځوان من سره لري دا باید لمړی تداوی شي. اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاص په اړه کې ډیر واضح لیدلور لري. د اخد نکاح حکم دلته بیا حرام ده، دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمن او هی تکي فزیکی شخړې ورسره کوي، دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلور لري چې دغه ډول اشخاص لپاره نکاح حرام ده. یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي، حتی وژلای هم شي که چیرې د رواني حالت ډیر لوړ وي او مریضي ډیره خطرناک وي، نو دوی حتی جانب د مقابل وژلای هم شي. نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي، مور او پلار باید دوی تداوی کړي. که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار تداوی کړي، که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوی کړي دغه ډول اشخاص.
بله، اوس که راسو دې ته چې تر دې حده پورې یو څوک نه رسیدلی، لکه موږ او تاسو خبرې وکړې، صرف هغه غواړي خپل پام خبره سیاست وخی، خپل قدرت وخی، بد خلقی کوي په چاپیریال کې، په ټولنه کې، په کورنۍ کې، او عقل په ځای د خپلې زمناسب کار نه کوم، د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي؟
حد او حدود د ټولو معلوم وي. کله چې عقد نکاح مطرح کیږي، د عقد نکاح د انعقاد سره، د منعقد کېدو سره، د دواړو خواو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي. که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقص کوي، نو کولای شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي، یا مثلا کولای شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی د دغه ډول ظلم او بې عدالتۍ مخه ونیول شي، او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولای شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغه ډول ظلم مخه ونیول شي. دغه مسایل په خبرو باندې تر ډیره حل کېدلی شي، او کولای شي چې د دواړو خواوونه مصلح کسان، پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي، ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي.
بله، ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي. موږ سره په خبرونه کې میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځای کې چې است الله بمال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ماوی مانا پاتی شوی او داسنا مورخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بنگو کمار نوے سرخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بلور دے چدو کو لکاروانا پات شوے بلور کاروانا پات شوے مازر سینے تلاس ماوی مانا پات شوے مازر سینے تلاس ماوی مانا پات شوے داس ہری نارے کڑے چ